السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د خبری مجلې په پایل کې لومړی لنډ خبرونه. داعش خراسان څنګه د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د ولید فاتحې په مراسمو د ځانمرګي برید پړاو منله. رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د ډلې د جمعې د ورځې په ماښام یعنی د جون په نهمه په یو بیان کې د دې چاودنې پړه منلې ده. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو سرپرست والی نثار احمد احمدي د فاتحې په مراسمو د پنجشنبې ورځې په برید کې یولس تنه ووژل شول او شاوخوا دېرش نور ټپیان شول. جزئیات به یې وروسته واورئ. هغه ناتای چې وی راپورونه وایي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وژل شوی دی. د امریکا د پوز مرکزي قرارګاه یاسین کام د امریکا غږ ته ویلي چې دوی هم د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ کې د المهاجر د وژل کېدو راپورونه ترلاسه کړل. خو د یاسین کام یو چارواکي جګړن جارمور یادونه کړې چې د عثمان په دې اړه هیڅ نشي ویلی. پاکستاني رسنیو پرون د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي بي د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ کې وژل شوی. خو دې رسنیو نه دي ویلي چې وړه څنګه او د چا لخوا وژل شوی دی. غفاري المهاجر په افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې په څو تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی. د افغان جنو او خوز او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یو تازه راپور په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقونو د مدافعانو د ډلې له چارواکو سره خبرې کړي. میرمن امیری بیگانه وخت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د افغان خوځونچونو د ناوړه وضعیت په اړه د حسابو کتاب او د هغوی ژوند ته د رڼا د راوستلو د هڅو لپاره د دې دوو بنسټونو مننه کوي. د خوځو پر ضد د طالبانو د جګړې په نوم د بخښنې د نړیوال سازمانو د بشري حقونو د مدافعانو د ډلې راپور د تیرې می میاشتې په شپږمه نیټه خپور شو. په دې راپور کې د نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې پر افغان خوځونچونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد جنایتونو په توګه وڅېړل شي. برټانیا د افغانستان لپاره په خپل سفارت کې نوې اشاره ظافر وګماره. د برټانوي رسنیو د راپورونو له مخې رابرټ ډیکسن به پر روانه جولای میاشت کې په قطر کې خپل ماموریت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته برټانیا او یو شمېر نور لویدیځو هیوادونو د افغانستان لپاره خپلې ډیپلوماټیک استازولۍ دوه ته لیږلي دي. ښاغلی ډیکسن له 2012 تر 2015 کال پورې په کابل کې د برټانیا د سفارت د اشاره ظافر او مرستیال سفیر په دنده کار کاوه. نوموړی له څلور دېرش کلونو راهیسې د برټانیا د بهرنیو چارو وزارت کې دنده لري او مخکې په بنګلادیش، بالکان، متحده ایالاتو او فلیپین کې هم کار کړی دی. سپینه ماړی د خپلو سرچینو په حواله وایي چې ایران په پام کې لري د روسیې په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکو د تولید تاسیسات پراخ کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا وایي جان کربی پرون وویل ایران روسیې ته د دې ډول الوتکو استول ته دوام ورکوي څو د اوکراین په جګړه کې له هغو کار واخلي. ښاغلی کربی وویل چې ایران او روسیه هڅه کوي د بی پیلوټ الوتکو د تولید صنعت د جګړې سیمې ته ورنږدې کړي او زیاته کړې ده چې د معلوماتو له مخې د دې الوتکو د جوړولو تاسیسات د مسکو د ختیځ په زر کیلومترۍ کې په پام کې نیول شوي دي. او متحده ایالاتونو په چین کې د بشري حقونو د سرغړونو په تار پر ناین سټار او یو بل کیمیاوي شرکت د وارداتو بندیزونه لګولي. د ناین سټار چې دا کوي د نړۍ په کچه د لیزري پرنټرونو څلورم لوی تولیدونکی شرکت دی. د شینجانګ ژونګتای شرکت سره یو ځای د غور مسلمانانو او نورو ډلو پر وړاندې د بشري سرغړونو له وجې د امریکا د بندیزونو په فهرست کې راغلي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزارت پرون یعنی د جون په نهمه وویل چې متحده ایالاتونو ته د دې شرکتونو واردات له دې وروسته ممنوع دي. د دوو شرکتونو تر اوسه د امریکا ترې اقدام په اړه څه نه دي ویلي. سلام علیکم مرغا وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واورئ. داعش ډلې په بدخشان کې د پنجشنبې په ورځ د بدخشان د سرپرست والي د فاتحې په مراسمو کې د شوې چاودنې مسؤلیت هم منلی. خو ولې د داعش بریدونه زیات شوي؟
طالبانو د بد حکومتداري باعث ګرځېدلی چې د کابل او د کابل ګاونډي ولایتو هم داعش خپل سازماندهي له سره شروع کړی او ادامه ورکوي.
په افغانستان کې د مسلکي روغتیايي پرسونل او صحي اسانتیاو لپاره بشپړ لاسرسی د خلکو له بنسټیزو غوښتنو دي.
ډېر زیات مشکلات په صحي برخه کې وو او اوس هم موجود دي که الله تعالی ورحمیږي او دا کلینیک مو.
اوکراین او متحده ایالات وایي شواهد لري چې د اوکراین په جنوب کې د برېښنا د یو بند په الوزولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. نور مهم خبري او تحلیلي موضوعات هم د روانې خبري مجلې برخه ده. ملتان وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه د خبرګولې شلمه او د جون لسمنېټه ستړي مشي. داعش خراسان څنګه په تیر و میاش کې په بدخشان ولایت کې د دریمې خونړې حمله مسولیت هم ومانه. د بدخشان د سرپرست والی د فاتحې په مراسمو کې د پنجشنبې د ورځې 14 لک تر لګه یولس کسان ووژل. داعش ډلې له دې وړاندې د تېرې سې شنبې په ورځ هم د بدخشان په سرپرست والی د شوې موټر بم برید مسولیت منلی و. جزئیات یې په دې راپور کې.
اسلامی دولت ډله یا داعش ادعا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې خپله درېیمه حمله هم په بدخشان ولایت کې ترسره کړه. وروستۍ حمله چې دې ډلې یې مسؤلیت ومانه د پنجشنبې په ورځ د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست ولی نثار احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې وسوه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې په دې چاودنه کې 11 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 13 نور کسان ټپیان شول. د راپورونو له مخې دا چاودنه د غرمې مخکې د مرکز فیض آباد د لومړی برخې په نبوي جماعت کې وسوه. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې داعش ډلې بیګا په یو بیان کې د دې پیښې مسؤلیت ومانه. اسلامي دولت ډلې د احمدي د وژنې پړه هم منلې وه. د طالبانو سرپرست ولی او د هغه موټر چلوونکی د سې شنبې په ورځ په یوه انتحاري برید کې ووژل شول. تر دې مخکې د 2022 میلادي کال په دسمبر میاشت کې هم داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت ومانه چې د بدخشان لپاره د طالبانو امنیه قمندان عبدالحق ابو عمر پکې ووژل سو. له بلې خوا د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډلې ویلي چې د بدخشان ولایت روان وضعیت او پیښې په ځیرتیا سره څاري. دې ډلې د پنجشنبې په ورځ د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې طالبان د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. په عین حال کې د طالبانو حکومت ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې د ورکېدو په حال کې ده. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې د داعش د پیاوړي کېدو په اړه خبرې د افغانستان پر ضد تش تبلیغات دي. اسلامي دولت ډلې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو نږدې 22 میاشتو کې د تر ټولو خونړیو حملو پړه منلې ده. د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه د اټکل مخې دا ډله په افغانستان کې 2250 تنه وسلوال لري.
اوریدل مو چې د داعش د خراسان څنګه د بدخشان د سرپرست والی نثار احمد احمدي د فاتحې په مراسمو د برید پړه مو منل. داعش ډلې له دې مخکې هم په بدخشان او د هیواد په نورو ولایتونو کې د یو شمېر نورو حملو مسؤلیت هم منلې ده. د سال کې چې د سیشن بي ورځي د موټر بم برید پرهام داعش ډلې ومنله. په کوم برید کې چې د طالبانو په بدخشان کې د طالبانو سرپرست والی نثار احمد احمدي ووژل شو. له دې وړاندې طالبانو په مزار شریف کې د ولایت د مقام دننه د طالبانو نومول شوی والی محمد داوود مزمل وواژه او له هغه وړاندې بیا په بدخشان کې امنیه قمندان ابو عمر هم پنه کړی و. د افغانستان د مخکینی پوز متقاعد جنرال محمد رادمنش په دې باور دی چې داعش ډله د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د پراخ نفوذ په لټه کې ده. احمد تکل له ښاغلي رادمنش سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دی چې ولې د داعش ډلې پاملرنه ډېره بدخشان ولایت ته.
داعش اصلا د پاکستان د استخباراتو محصول دی چې په منطقه کې د هغه امتیازاتو په لټه کې دی چې د سلویشتو کلونو په اوږدو کې پاکستان پلان او استفاده ځینې اخیستې او اوس هم دا لړۍ ادامه لري. د داعش اوسنۍ محلات د افغانستان په شمال خصوصا په بدخشان کې قرار لري او ډیر نږدې روابط د طالبان سره ساتلي او خپل تحرکات د همدې روابطو په واسطه سازمان ورکوي. د داعش پلان د سی آی میانه د وضعیت خرپړتیا تاکل شوی دی او آخرنی تحرکات په بدخشان کې برسیره کوي چې د داعش په مقابل کې هر قسم ممانعت د دوی د عکس العمل باعث ګرځي.
ستاسو په نظر د افغانستان کومې سیمې یا ولایتونه د محل د داعش ډلې د حملو له ګواښ سره مخامخ دي؟
اوس داعش د بغلان، کندوز، تخار او بدخشان په ولایت کې هستوګنه لري او لیدل شوی چې په جوزجان، فاریاب او نیمروز کې هم د داعش هستګزاري پیل شوې دي. پاکستان چې د ټي ټي پی پر سر قوغا راپورته کړی دا شی چې داعش د دوی د استخباراتو په منافعو سره سمون لري. همدارنګه د طالبانو د بد حکومتداري باعث ګرځېدلې چې د کابل او د کابل گاوندی ولایتو هم داعش خپل سازماندهی له سره شروع کړی او ادامه ورکوي.
مننه راتمنشته به او که په پای کې راته وایست چې طالبان وایي چې داعش ډله په افغانستان کې د منځ تلو په حال کې ده، خو عملا هغه د معلومیږي چې د دوی د حملو مخه نه نیول کیږي. آیا د داعش ډلې ځواک دومره دی چې طالبان له امنیتي پلوه وننګوي؟
طالبان لیدل سوی چې پر تبلیغاتو باندې اکتفا کوي او د نوي انکشافاتو حتی د خپل صفوفو له منځ نه بې خبر دي. دا چې طالبان د داعشیانو د حملاتو مخنیوی نشي کولی اصلي عامل یې سیاسي او نظامي حالات دي چې طالبان هم د دې حالاتو ځان جلا کیدای نشي. اوس چې طالبان کوم تحرکات د داعش د ځپلو په نامه کوي، لیدل کیږي چې اکثرا نور سیاسي او نظامي منتقدین تر حمله لاندې راځي او داعش بیا هم خپل چالشونه په قوت باندې افزایش او ادامه ورکوي.
د افغانستان د مخکینی پوځ متقاعد جنرال محمد رادمنشو چې په افغانستان کې د داعش ډلې د پراختیا او په طالبانو د بریدونو په اړه باندې تحلیل کاوه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا سمال چې د کونړ د شیګل ولسوالۍ په موډي سیمه کې د وروختۍ مرکز جوړېدو ډبره کې خودل شوې هلته میشت خلک بیا وایي اړتیا ده چې د وروختۍ مرکزونو صحیح پرسونل او وسایلو ته هم پوره پاملرنه وشي. د وروختۍ مرکز د 5 میلیون افغانیو په لګښت د هلنت مؤسسې لخوا په شپږ میاشتو کې جوړېږي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ اړوند د شیګل اوږده دره چې ګڼ اوسیدونکي له روغتي اسانتیا او بی برخې دي، اوس ورته د مونی ساحه کې د هیلت نیټ مؤسسې په مالی او تخنیکی همکاري بنسټیز روغتي مرکز جوړیږي. د هیلت نیټ همکاري مؤسسې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر نجیب الله علي زوی ازادي راډیو ته وویل د نوي روغتي مرکز ودانی به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي او د شاوخوا کلیو 9000 کسان به یې له خدمتونو برخمن شي.
د دې کلینیک مالی لګښت هیلت نیټ ټی پی او په غاړه اخیستی دا به د هیلت نیټ ټی پی او هیلت نیټ موسسه په مالی لګښت باندې په مونی ساحه کې شیګل ولسوالۍ کې جوړیږي انشاءالله.
د شیګل اوسیدونکو هم په دې خوښ دي چې غږ واورېدل شو او ورته د روغتي مرکز جوړېدو چارې پیل شي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید دغه مرکز ته پوی ډاکټران نور پرسونل او پوره وسایل راولېګل شي. خلیل الرحمن او رحیم الله
ډېر زیات مشکلات په صحیح برخه کې وو او اوس هم موجود دي. که الله تعالی و رحمیږي او دا کلینیک موږ ته جوړ شي او سر د ورسیږي او خو متخصص ډاکټران به کې وګمارل شي، نو ان شاء الله زموږ مشکل به تقریبا د 80% دلته حل شي.
اسانتیا خو بدای خلک به پیدا او پلی تور راځي او کم کم به ډیری چې هغه به موټر په ذریعہ دلته راشي. خو شال چې د کلی ډیر دي موړه د علم کړی دی خپل مونږ چې دی یو لوی راځي ته تقریبا 14 مساجد لري او په دې پسند کې د شونټاری کړی دی او د الازو علاقه ده. دا تقریبا وای چې 15,000-15,000 پورې خلک دلته راتلی شي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ مونی ساحه کې په داسې حال کې یو روغتي مرکز جوړیږي چې د یاد ولایت زیات لري پرتی سیمې او درې لا هم له روغتي اسانتیاو به برخې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوکراین او متحده ایالاتو ایداز شواهد لری چې د اوکراین په جنوب کې د برېښنا دیوبند په لوزولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. روسیې د کاخوف کا بند لوزولو تور پر اوکراین لګولې، خو د اوکراین استخبارات وایي په هغه محاوره کې چې د دوی لاس ته ورغلې د روسیې د یوې ورانکارې ډلې دوه غړي تاییدوي چې دا کار دوی کړی دی. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د اوکراین او امریکا د استخباراتو تازه معلوماتو هغه شواهد لا پیاوړي کړي چې د اوکراین په جنوبي سیمې خرسون کې د کاخوف کا د برېښنا پر بند په برید کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. دا بند سه شنبې ورځې په سهار وختي والو سول شو. د بند ویجاړېدو له کبله پراخې سیمې تر اوبو لاندې شوې او زرګونه کسان اړ شول چې له خپلو سیمو ووځي. د اوکراین د امنیتي خدماتو اداره اس پی یو وای د روسیې د امنیتي ځواکونو د مامورینو هغه تلیفوني محاوره یې ثبت کړې چې د کاخوفکا د برېښنا د بند په الوزولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. اس پی یو پرون د جون نهمه پر خپل ټلیګرام پاڼه یو شغیزه محاوره خبره کړه او ادعا یې وکړه چې دا د روسیې د امنیتي پرسونل ترمنځ خبرې وې او هغوی تاییدوي چې د دې بند الوزول د هغې ورانکارې ډلې کار و چې هدف یې د اوکراین د پوځ د پرمختګ مخنیوی دی. د دې غږیز فایل اصلیت تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د اوکراین د ادعا له مخې په محاوره کې د روسیې د یوه امنیتي مامور ږغ اوریدل کیږي چې وایي دا برید اوکراین نه دی کړی بلکې دا زموږ د خپلې یوې ورانکارې ډلې کار دی چې غوښتل یې اوکراین د بند په الوزولو سره وویروي، خو دا کار هسې چې پلان شوی و ونه شو. اس پی یو دا جزئیات نه دی خپره کړی چې په دې محاوره کې شامل کسان څوک دي او نور جزئیات هم نه دی ورکړي، خو پر ټولنیزو شبکو د اوکراین د امنیتي خدماتو د مشر واسلی مالیوک له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي روسیې د کاخوفکا د بند په الوزولو سره قطعا ثابته کړه چې دا هیواد د ټولې متمدنې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. روسیه د دې بند الوزولو تور پر کیف لګولی دی. له بلې خوا یوه امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د امریکا یوې استخباراتي سپوږمکۍ یا سټیلایټ د کاخوفکا په بند کې د چاودنې شیبه ثبت کړې. د چارواکي ویلي چې په انفراریډ سنسرونو سنبال سپوږمکۍ له چاودنې سره یو ځای تودوخه ثبت کړې ده. هغه سیمه چې د کاخوفکا د برښنا بند پکې دی د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د روسیې په ولکه کې وه. د کاخوفکا د اوبو او برښنا بند د کریمیا په ګډون د اوکراین د جنوبي سیمو لپاره د برښنا اوبو لګولو او د شاک د اوبو په چمتو کولو کې مهم رول درلود.
لخبرونو ور اخوا
جلابیلو نړیوالو رسپانو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبره کړې دي چې د سنو لنډیز په واورو.
بریتانوي ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو لیکنې کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له استرالیا سره د دفاعي روزنې پر اړیکو بیا کتنه کوي. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د یوې څېړنې له مخې د استرالیا ځانګړي ځواکونه په افغانستان کې په جنګي جنایتونو تورن شوي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د استرالیا د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو ادعا د دې سبب سوه چې پر دوه اړخیزې روزنې بیا کتنه وسي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ دا پریکړه وسوه چې د دوی ترمنځ به امنیتي همکاري نه ځنډول کیږي. د جمعې پر ورځ په کانبیرا کې د امریکا سفارت په دې اړه د پوښتنو په ځواب کې وویل د سویو ادعاو په اړه د استرالیا د حکومت سویو اقداماتو په دې اړه پرتې اندېښنې لرې کړې دي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه د استرالیا د دفاع وزارت ویاند ویلي د افغانستان په اړه د استرالیا د دفاعي ځواکونو د سر مفتش د تحقیقي راپور تر خپرېدو وروسته د استرالیا دولت په راپور کې د لګول سویو تورونو د څېړنې په اړه اقدام وکړ. د قاضي پال بریرتون د څلور کلنې څېړنې له مخې چې راپور یې د 2020 میلادي کال په وروستیو کې خپور سراغلی چې د مواثقو معلوماتو له مخې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو 25 اوسنی او پخواني غړي په افغانستان کې د 9 افرادو په وژنه او له نورو سره په ناوړه چلند تورن شوي دي. د استرالیایي رسنیو د راپورونو له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کامبل له ځینو هغو استرالیایي سرتیرو د میډالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې چې افغانستان کې دندې ترسره کړې او په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه د ملکیانو او زندانیانو په وژلو تورن شوي دي. د هند انډین اکسپرس ورځپاڼې د هغو افغان سیکانو او هندوانو په باب لیکنه خپره کړې چې خپلې ستونزې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره شریکې کړې دي. د ورځپاڼې په لیکنه دا لیکلي چې طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د خپل ډول له مخې لومړۍ غونډه وه. دغو افغان هندوانو او سیکانو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د دوی له ډلې یوازې شاوخوا 25 کسان پاتې دي او نور یې هند ته تللي. ویل سوي د 11 نورو افغان هندوانو او سیکانو ویزې هم راغلي چې ډېر ژر به دوی هم هند ته ولاړ سي. انډین اکسپرس زیاتوي د افغان هندوانو او سیکانو ډلې د پنځمه په ورځ د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر غوښتنه کړې داسې ویزې دي ورکړل سي چې څو واري ورباندې هند ته داخلېدای سي او د دوی پاتې غړي هم له افغانستانه هند او له هند افغانستان ته د تګ راتګ چانس ولري. تورسپانی په لیکنه افغان سیکانو او هندوانو ویلي چې په افغانستان کې د خپلو تاریخي ګردوارو او درمسالونو خوندیتوب ته اندېښنه لري. د افغان هندوانو او سیکانو دې ډلې غوښتنه کړې چې د دوی 15 کسانو ته دي داسې ویزې ورکړل سي چې ورباندې څو ځلې افغانستان ته د تګ راتګ امکان ولري او دوی په افغانستان کې د خپلو ګردوارو او درمسالونو خوندیتوب یقیني کړي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته مذهبي او قومي اقلیتونو شکایت کړی چې د دوی خوندیتوب ته پام نه کیږي ځکه یې ګڼ مجبور سوي چې له افغانستانه ووځي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
پازادی رادیو ڈاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ خبري سلیر وې ساته کوم خبرونه چې پر رادیو په سپو په منځنۍ ساو او لاندو سپو اوري کولای شي هغه زموږ پر پاڼه باندې هم واوري. ازادی رادیو ڈاٹ کام ته ولاړ شي مهم خبرونه هم حالت ځای پر ځای دي او تر خوایي ویډیوګان هم شته نورې مرکه او هغه څه چې تاسې د ازادی رادیو په سپو باندې اوري د ازادی رادیو پر پاڼه باندې هم اوریدلای شي او تر خوایي مهم مطالب هلته لوستلی شي. دا یادونه هم اړینه ده که ویبپاڼه زموږ در ته نه پرانیزي زموږ په ټولنیزو رسنیو ځینې لارښوونې شته کولی شي هغه ولولئ او د هماغه لارښوونو پر بنسټ بیا زموږ ویبپاڼې ته ښکته شي په ډېرې اسانۍ سره به مهم موضوعات تر تاسې در ورسېږي. طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په افغانستان کې نږدې 40 نجونې را ترلاسه کنې څخه مخکې واده کوي. د یادې ادارې د 1400 کال د سروې پر بنسټ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یا یونیسف په همکاري او مالي ملاتړ چمتو شوی په هلمند او هرات کې د کم عمر ودونو تر ټولو لوړه کچه 52.2% ده چې اوس د دې ښځو عمر له 60 څخه تر 40 کلونو دی. یوه د کم عمر ودونو قرباني شوې من ازادي رادیو ته وای کورنۍ باید خپل لونو ته د ژوند د شریک د ټاکلو حق ورکړي.
څلور دیش کلنه سنم کبیری د کندز ولایت اوسیدونکو د نوموړي چې درې ماشومان لري ازادي رادیو ته وویل هغه مهال چې هیڅ د واده په معنا نه پوهېده کورنۍ واده کړه.
زه په داسې یوې کورنۍ کې لویه شوم چې پلار او مور مې دواړه نالوستي وه. په ټولیزه توګه ویل کېده چې نجلۍ پیغله شي باید واده وکړي. دې خبرې ته یې پام نه کوه چې په کومې کورنۍ کې چې لور ودیږي 15 یا 40 کسیزه ده او آیا زموږ لور د دې لویې کورنۍ له عهدې راوتی شي او که نه. 14 کلنه وم چې واده مې وکړ. له ځان او ټولنې خبره نه وم. ډېره خوشحاله وم چې نوې جامې اغوندم.
سنم 15 خويندې لري او په خبره یې ټولې د کم عمره ودونو قرباني شوې دي. هغې د خپلې یوې خور د واده په هکله ازادي راډیو ته داسې وویل.
خور مې ازمه کده خورد بود 1 سال خورتر بود 15 سال سن داشت به یک مرد کهن سال.
یوه خور مې تر ما وړه وه او 15 کلنه وه. هغه یوه سپین ږیرې ته واده کړه چې 9 ماشومان یې درلودل او له 1.5 کال وروسته د هغې د بنې زوی زما خور ووژله. هغې 1 ماشوم درلود او د 6 میاشتو امیدواره وه. زما د خور میړه یې هم وواژه او زما مور چې هغوی کره مېلمنه وه هغه یې هم ووژله. یعنی په یوه ورځ کې زموږ د کورنۍ 3 کسان شهیدان شول.
سنم د کورنیو ترمنځ ناوړه دود او کلتور او د سواد د کچې ټیټوالی د دې کار لامل بولي او له نورو کورنیو غواړي چې د خپلو لونو د ژوند شریک د ټاکلو حق دي ورکړي. په همدې حال کې زرغونه ولي چې د کم عمره ودونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر ودونه اوږده سابقه لري خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته او په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې د کم عمره او اجباري ودونو خطر ډېر شي.
په افغانستان کې د کم عمر ودونه ډېره سابقه لري چې دود او کلتور په دې کې خپل رول لوبولی دی. کله چې نجونې په کم عمر کې ودیږي له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې دا نه یوازې د دوی په روح او روان بد اغېز لري بلکې له ټولنې څخه هم ګوښه کوي. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته په نجونو محدودیتونه ډېر شوي دي چې ورسره دا مسله نوره هم ډېره شوې ده او پیغلې نجونې په زور ودونو ته اړستل کیږي ځکه ښوونځي او پوهنتونونه د هغوی پر مخ تړل شوي او له ټولنې څخه ګوښه کیدل په پیغلو نجونو او کورنیو ډېره تاثیر لري.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم مخلو خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د تا طالبان حکومت احصایه او معلومات ادارې په 1401 کال کې د څو شخصونو کلستر په سروي کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالي ملاتړ ترسره شوی ویل شوي چې 28.9 سلنه نجونې له 18 کلونو کم عمر لري متاهلې دي. د دې سروې له مخې په هلمند او هرات کې تر ټولو زیات د کم عمر ودونه 25.2 سلنه او په کابل کې 28.6 سلنه ده، چې اوسمهال د دغو ښځو عمرونه د 40 او 49 کلونو ترمنځ دي. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې له 40 تر 49 کلونو ښځې 9.6 سلنه یې په 45 کلنۍ کې واده شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ادارې دا هم لیکلي چې د ښځو ترمنځ د کم عمره ودونو کچه په کلیو کې 24.9 سلنه او په ښارونو کې 3.3 سلنه ده. دا سروې په داسې حال کې ترسره شوي چې ښځې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار، له محرم پرته تګ راتګ، پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي، چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دې کار د جبرې او د کم عمر نجونو د ودونو زمینه برابره کړې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له انډیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو او اوس مخبرونه مو تر تمګړې پورې تعقیب کړې دي. رنګ شوی او د خبرونه ورسیو شی بوته ساسي را لګل شوی بیا لا بیل پیغامونه واوري او په هغه پس بیا زموږ نور خبرونه
ستاسو ل پیغامونو.
بلی السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد ایم، افغان د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ سره د سر پر لاین یم. نو زموږ دغه هیله او ارزو ده چې دغه زموږ د بند غم دی راوخوري، زموږ اوبه کښته سولې، زموږ اوبه وچې سولې، زموږ کښتنه پر نیمه باندې شش کال خلکو نه دي ټول کړي ګرده وچې سولې. نو زموږ د لوپور چارواکس دغه هیله ده، په کلکه مو دغه ارزو ده، دغه هیله ده چې زموږ د بند غم دی راوخوري په هره طریقه باندې چې وروره. موږ ډېر پدار پدار یو، زموږ د غورک ولسوالۍ خلک چې دي درېمې څه خلک لاره دنیا نه دي پرته، ټول سره ورک څوک ارغنده وته برسوي، څوک هلمند ته برسوي دي. نو در پدار دی وروره، دغه زموږ ژغ دي د لوړو مقاماتو پر ورسي، دغه زموږ د بند غم دی راوخوري. سید السلام علیکم.
سلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایي. موږ د مرجل ولسوالۍ سره تماس نیولی دی. دا زموږ په منطقه کې د بی سیم نیټ سم کار نه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کوټ کاولا ته و موږ ولسوالۍ ځای ایدر حیدری خبر کوم. د اکلا باندې د موږ ته په کوټ کاولا ته و موږ ولسوالۍ افغانۍ او د کلدار ډېر سخت عوامل متکی موږ را کړ ورکړه. سوداګری او مزدوري او هڅه په کلدار ده، دلته په مرکز کرنې یا غزنی کابل د ولایت مو کلمری یو څه شي کو نو موږ کل د افغانۍ باندې ډېر سخت تاوان ولو. هیڅ واره موږ نه خوري د اسلامي مال شروع خو دا وختونه درو سي دي د بوګ دي دا افغانۍ خبر مشوره کی او د ټولو مفاده کی افغانۍ شروع کی او د کلدار مطلق بند کی.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د شریف لاو ساز د کندهار ولایت په شت شاول کوټ ولسوالۍ د کجور اوسېدونکو یم. مول د زموږ لارې ډېرې خرابې دي، د زموږ لارې داسې خرابې دي، معنی مندونه دي، زموږ لارې ډېرې خرابې دي. زموږ ناروغان د شفاخانې او د روغتونه پرې نه رسېږي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
دیش میری تا لان پیغام ثبت کړئ 00422111315
شمیره بیا تکرارو 00422111315